نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. احمد شي برتوار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د میدان وردګ ولایت جغتول وسلی طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنی قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو دا ولسوالی تیر شپه لاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالی نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالی باندې پرون د سختو نشتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالی نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونی ساور کړ. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ جون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړ. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو کله دوی نور هم نه لیکلي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. دوی منی مای پیلو لمړی یو راپور لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې خو له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندوی بللي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د پام وړ پرمختګ نه لري او د عبدالله په مشرۍ پلاوی چې تم روانه ونې دوه ته ولاړ شي سفر د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ځنډیدل. راپور واوري تر غوړ سم 15 دقیقې بحث لرو.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر غوږ تیر کړی چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکټینګ کړی. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سه‌شنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړی. خود دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي دوی چمتو دي چې امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. خوله د هیواد د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د سپتمبر 13 له افغانستان د خپل ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په یوه خبري غونډه کې پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي او لا هم خپلې پټې موخې پر مخ وړي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبرې کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راورسته دوه ځل سره ناشتي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې چې هیله بخون کوي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډیدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانونی، کریم خلیلی، اکرم خپلواک او بابر فرهمند پکې شامل وو تم روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډیدلی. د ملي مصالحي عالي شورا دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډیدو یوه موخه امریکا ته جمهور رئیس غنی او عبدالله تک دی. تمه د دواړه مشران د جون په 15 سپینه ماړۍ کې له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته د دې پلاوی د سفر موخه د سولې د هغو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوی ورته نږدې 10 میاشتې کېږي دوحه کې دي خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 15 دقیقې بحث کې مو اجملند هرکلی کوم. سلامونه. ټاکل شوی چې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. دا کتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي ځواکونه پرله پسې له ځینو ولسوالیو په شا شوي او طالبانو ته یې پرېښي. بلخوا د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو ترمنځ ناندریو زور اخیستی په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې له پټه ولاړ حالت سره مخ دي او هیڅ ډول نوې پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. او تازه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ویلي چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونو او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب ته ژمن دي. د ټولو مسلو ته په پام واشنگټن ته د افغان چارواکو سفر څخه د څه بدلون تمه کیدای شي؟ په دې اړه د بحث لپاره مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصر الله ستانکزی او د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار ملالی شینواری رابللی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې زموږ بلنه مو منله. بحث ته ستړي مشي. ستانکزی صاحب، په دې شرایطو کې چې ولسوالۍ پرله پسې سقوط کوي، په دوحه کې په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کیږي، افغان چارواکو او پاکستاني چارواکو پر یو بل تورونو ته زور ورکړی دی، واشنگټن ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او د عبدالله له دغه سفر نه څه تمه کیدلی شي؟
اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې لیوخانه امریکایان له هیواد نه وتلي دي او ځینې څارونکي د امریکایانو ماته ګڼي په خپل ماموریت کې، او همدارنګه د جګړه ییزو حالاتو چې په دغه وروستۍ کې جګړې نوې بڼه ځان ته نیولې ده، د بل خانه روابط نوي اړخ نیسي. بیا نو په دغه مورد کې د جمهور رئیس او ډاکټر عبدالله سفر امریکې ته د اهمیت وړ ده، او نوي تعهدات باید ترسره شي د نوي پړاو دپاره. په دې لحاظ دا بیا د اهمیت وړ ده.
ملالۍ شینواری، تاسو په دې اړه باندې چې څنګه کېدلی شي چې د امریکا په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغانستان جمهور رئیس ته او همدارنګه د مصالحې دی علي شورا رئیس یو ځای امریکا ته وبل شي، دغه دواړو چارواکو ته په یو ځای باندې بلنه ورکول ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
خو تاسو خو پوهیږئ چې د مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله دی، او د سولې او د مصالحې اړوند مسائل باید ډاکټر صاحب عبدالله پکې مستقیم ښکیل هم اوسیږي. ښایي د دې لامل یو علت یې دا اوسي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان سیاسي حالاتو ته په کتو سره اړینه وه چې هغه لوري چې لاقل دلته یو ډول د اپوزیشن رول ادا کوي هم دا غوی نه هم استازیتوب وسشي. دا دموکراسي د هغه دولتونه چې اوس موږ غواړو د سولې خواته لاړو، نو موږ د دانشو هیرو لجدل ته هم موافق او مخالف نظر شته دی. نو خای دغه نظریاتو د معلومولو لپاره یو لته د اوسي چې د دواړه هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم ولسمشر وروبل شو دیناسته چې خبرې
اترې وشي ور باندې په دې مسایلو باندې، د سولې مسایلو باندې. استاد ستانکزی، د افغانستان د وسنی حکومت سره د تاسو فکر باندې ورسته لاغې چې په دوحه کې له طالبانو سره طالبانو کم تړون لاسلیک او افغانستان نه جو بایدن د خپل سرتیرو په استلو پایل وکړه، اړیکې تاسو څه ډول تعریفوي؟ ځکه امریکایان مشران چې خبرې کوي وایي موږ له افغانانو او افغانستان سره ولاړ یو، ظاهرا له طالبانو سره په تودو خبرو اترو بوختي. آیا دا اړیکې لام دي یو حکومت تر حکومت اړیکې دي، او کنا دي امریکا اړیکې له حکومت پورته په افغانستان کې وس له بیلابیلو ډلو سره، طالبانو سره، سیاسي اپوزیسون سره په داسې یو پراخ چوکاټ کې راڅرخي؟ که
د امریکې اړیکو ته د افغانستان سره حد اقل یوې پیړۍ ته وګورو، هیڅکله امریکایانو له افغانانو سره د متساویل حقوقو هیوادونو په توګه چلند نه ده کړی، یا د متساویل حقوقو دولتونو په توګه متاسفانه چلند نه ده کړی، حتی د خپل حضور په زمانې کې چې دلته په افغانستان کې وو. دغه اړیکې اساسا له 2008 کال نه را په دخوا بله بڼه ځانته نیولې ده. له 2008 کال نه وروسته امریکایانو نور طالبانو ته ترورستان نه دي ویلي، بلکې د افغانستان د دولت مسلح مخالفین بللی دی. پر وچی بیا سره پا دوهی که پا توفق رسیدی. نو زمگر کون سده دیر واضی او روخان خبره ده چه امریکایان تلویحان تخفل خبری کوایی لأفغانستان سره، نه ده افغانستان ده اسلامی جمهوریت سره. اما علاقه جایی چه ده افغانستان دولت لطروس پوری پر دبنلی حقوق لنظره مشروعیت لري په نړیوالو سازمانونو کې مشروعیت لري او له امریکا سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې لري دغه لپاره حداقل دوی انعطاف کوي بل مسله دا ده چې امریکایانو د بین المللي اړیکو یا د خارجي روابطو تاریخ دا ثابته ای چې امریکایان په هیڅ وجه د تاریخ په اوږدو کې له کوچنیو هیوادونو سره په ستراتیژیک لحاظ وفادار نه دي پاتې چې د افغانستان دولت سره بې وفادار.
ملالی شینواری، تاسو راته په دې اړه باندې وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه سفر نه او همدارنګ د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس له دې سفر نه امریکا ته افغان حکومت څه توقعات لري، څه تمه لري چې ترلاسه کړي؟
څه مشکلات چې دلته موجود دي، مثلا دغه د نظامی مشکلات چې موجود دي دلته، د دوی د وټو سره سم جګړه ته ود شوې ده، لکه ستونزه سره لاس وبنیوان یو، هغه ستونزه چې باید دوی حل کړي وي، او که بیا دوی وتل هم هغه واسه من ته پری خو دا من اوس یوازې پاتې په دغه جګړه کې، خو په څنګه کې د ځواکونو د ملاتړ مسله هم ده، د افغان سرتیرو د ملاتړ مسله هم ده، چې دوی لپاره هم باید مسله واضح شي چې آیا امکانات ورکول کیږي نه ورکول کیږي، ځکه موږ خو یو د اقتصادي پلوه د دې ته اړیو چې د زینو هیوادونو نه خصنغه هیوادونو نه چې دلته موږ سره په دغه مسائلو کې ستراتیژیک اړیکې لري، مثلا د وړاندې نه دوی دلته چې کله افغانستان ته راغله په دې تعهد راغله چې دلته په ترهګری د منځه وړي اماده ترهګری دلته نن اوج ته رسیدلې، او دوی په دغه سیو حالت کې د افغانستان نه وزي، نو د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله به په همدغه مسایلو باندې ځي. وړاندې د دینه د ټرمپ د واکمنۍ په مهال باندې کومه پروسه چې مخته تللې ده، پاغي کې د افغان دولت اړخ ته یا نظر ته ډېر زیات اهمیت نه دی ورکول شوی. صحیح ده چې موږ سوله غواړو، ولې دا سوله ده په دې معنا نه ده چې مکمل طالب ته په دولاسه تسلیم کړو، بل مسله دا ده چې دوی د نن هم ملا برادر په دې ټینګار لري چې د دوه دغه د عملی شي کوم پریکړه چې شوې ده. اوس دا سمه ده چې یو اړخ شاید مطبوعاتي شوی او موږ ته هم واضح شوی، ولې دا چې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ پټه کومه معامله شوې ده، او که څنګه ده چې د طالبان دومره کلک د دوه په پریکړه باندې ټینګار کاندي، څه ورته منلی دي؟ نو کله چې د افغانستان د سولې مسله کې باید افغان دولت په ټوله په بشپړه معنا باندې په ټولو جوانب باندې باید پوسی چې کیسه کم مزید پورې دوی مخته وړي او داغې نه وړاندې باید موږ څه وکړو، چې دا پروسه دوه اړخ لرل، او دا یو اړخ چې د امریکایانو او سره د خبرو مسله وه، هغه خو هغه د تر یو حده مخته تللې، ولې اوس د سولې پروسه د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مطرح کیږي؟ نو یو خبره دا هم ده، او بل دا چې په کوم رقم چې امریکایان مخته تللي دي په هغې کې هم دا اوس موږ داسې فکر کوو چې ډېر زیات پرستیژ له حد نه زیات یو اړخ ته ورکړ، هغه اړخ ته چې اصلا په واقعي ډول باندې کوم د نظام تشکیلات نه لري. که د نظام تشکیلات لرلی دوی، نو پوښتنه دا ده چې په کوم ځایانو کې چې د طالبانو هم دا اوس سیمې نیولې دي، ولې دوی په دې ونه توانېده چې هغه د خپل نظام چې دوی ورته وایي چې موږ غواړو یو واقعي اسلامي نظام راولو، نو د هغه یوه وړه بېلګه دوی ولې وړاندې نه شوه کړی؟ ولې دوی په دې ونه توانېده چې په دغه سیمو کې ښوونځي ولري؟ ولې دوی په دې ونه توانېده چې هلته د انساني حقونو د پلي کولو دپاره زمینه برابره کاندي؟ نو زه فکر کوم چې دلته ډېر څه ګونګ دي، او د دې ګونګو خبرو در سپړلو د لپاره هم اړینه و چې د افغان دولت مشرتابه د امریکای د مشرتابه سره ناسته وکړي.
پوهان ستانکزای، تاسو څه فکر کوئ هغه ټکی چې ملالۍ شینواری یاد کړل، ای امریکا ته د افغان ولسمشر دې سفر کې به ترلاسه شي، شتیب حماد بروخانه شي، او دویم سپینې ماڼۍ ته په یو وخت د دوو افغان مشانو وربللو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې ډېره عمده خبره به چې امریکایان به دغه دوو افغان لوړ مقامات ته ولري هغه د دوه د تړون د تطبیق مسأله ده. په دې مسأله باندې زیات متمرکز وي او همدارنګه په دې باندې متمرکز وي چې څنګه کولی شي د اوسنۍ وضعیت کنټرول او اداره کړي تر هغه چې دا د دوی ټول پوځونه له افغانستان څخه ووځي. بله مسأله چې د تاسو د خبرې په ارتباط د پوښتنې دوه برخې په ارتباط دقیقا دا ډېره واضح خبره ده چې هغوی که ورته وګوري که ونه ګوري متاسفانه د دواړو مشرانو ترمنځ دومره تفاهم نه ده رامنځته سوی چې یو د بل استازیتوب وکړي. دغه توافقات د امریکایانو ملي وحدت حکومت د امریکایانو د فرمایش او نسخې له مخې رامنځته شي. وروسته دا د مصالحې شورا د خلیلزاد د حج او د امریکې د سفارت په مرسته به او حتی د امریکې د پخواني دفاع وزیر په مرسته او همکارۍ سره رامنځته شي. او ډېره ښه بېلګه یې دا ده چې دوی دواړو مشرانو وار وار سره ویل دي چې د دولت عالي شورا جوړوي، د دولت د مصالحې لویه شورا جوړوي. د هغه په جوړېدو کې سره په توافق ونه رسېدل. دقیقا مسله دا ده چې هغه بېشلی حالت خپل امریکایانو رامنځته کړی، امریکایان لا تر اوسه پورې کابل ته د یوې ویشلې ادارې په توګه ګوري، نه د یو واحد واحد ادارې په توګه. که چېرې دا د واحد ادارې په توګه منلی وای، حد اقل د دوه د مذاکراتو او هغه دو پټو زمموي اسناد چې امضا شوي د طالبان او د امریکایانو ترمنځ، د هغه له جزیات نه باید د افغان حکومت خبر وای.
ملالی شینواری افغان جمهور رئیس داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې د افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرې تودې شوې دي. په وروستیو کې موږ شاهد وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب ترمنځ یو بل ته ځوابونه ویل شوي، په یو بل انتقادونه شوي دي. د پاکستانی چارواکو او د افغان چارواکو ترمنځ دا ډول اړیکې چې ورځ په ورځ د خرابېدو خوا ته روانې دي، دا امریکا ته د افغان جمهور رئیس په سفر څه اغېز کولای شي؟
طالبانو لپاره چې کومه لابي پاکستان مخته وړي ده، هغه تاسو پوهیږئ چې پاکستان د بهرنی چارو وزارت د وروستۍ څرګندونې شوي ده پوره مکمل د طالبانو د حمایت دپاره وي او خپله د پاکستان ټینګار امریکای ته دا و چې بزا د سولې پروسه چې هر رقم کېږي باید دغه ډول چې دوی فرمایش ورکوي هغه سه مخته لاړ شي. ولی په دې ورځ کې تاسو ګورئ چې پاکستان هم و خطا ده او هغه بل ورځ څرګندونې دا وی چې باید د افغانستان دولت کله چې رئیس جمهور دی امریکای ته باید دا سیونه وایي، باید دا سیونه وایي، باید زمونږ ګوند ګواکې بد ونه وایي. یو هوا بل اوس بیا په پاکستانیانو کې هم را پیدا شوې ده چې نه پیګم دې علت څه ده او دا دوی دا دغه د طالبانو د وروستي پرمختګونو د غره کړی دی او څه کیسه ده چې دوی دومره په غوړه کې دي. یو خبره دا ده چې زه فکر کړم د بایدن دولت یا د بایدن حکومت د مخکنی حکومت په پرتله یو څه ډیر غور کاندي او همدغه غور دی چې اوس پاکستانیان هم په دغه ورځو کې په داسې څرګندونې کاندي چې که افغان دولت دی او یا لابي کاندي نو هغه لابي باید داسې لابي نه اوسي چې ګواکې د طالبانو د امریکا دغه د پاکستانیانو په ضد وسی. نو زما په نظر باندې د هر څه پوښښ شوی دی، موږ کړی شو چې په خپل د سولې ایزه ډیپلوماسۍ باندې چې باید ما مخکې هم د خپل خبرو کې څو واره ویل دي چې د سولې پروسه یو اړخ دی، هغه ډیپلوماتیک اړخ دی چې باید افغان دولت ورته توجه وکړي. نو او دا د وروستي سفر باید همدغه شی اوسي چې څنګه کړی شو چې په دې کې د سولې په پروسه کې انډول وساتل شو او ته وکړی شو چې د افغان دولت برخه یا دغه وخو انډوالي لګزيات کړو او وکړې شو چې د یو واقعي دولت په توګه د خلکو استازیتوب وکړو په دغه پروسه کې. نو اړینه ده چې باید موږ خپل ډیپلوماسي ته لږ څه نور هم زیاته توجه وکړو. متاسفانه یا له بده مرغه چې کورونا هم د دې سبب وګرځېد چې ځینې سفرونه ترسره نشي او تاسو خو پوهېدئ چې ډېر زیات محدودیتونه په ټوله دنیا کې ولګېد. ډېر سیاسي مجالس او ډیپلوماتیک مجالس ترسره کېدنه آنلاین بو او چیرته د آنلاین او د مخامخ خبرو په منځ کې ډېر زیات تفاوت هم شته دی. نو ځکه کوم چې یو څه هیله منتیا د بایدن حکومت ته نسبت د ترامپ د حکومت نه زیاته په دې ده چې دلته دقت زیات کېږي او ترامپ یوازې او سوله یوازې د امریکایانو لپاره د افغانستان د جګړې نه د پښو ویستلو په معنا تعریف کړی و ځان ته. نور دې ته توجه نه کړی چې دلته چې کوم تعهد باندې امریکا راغلې ده او نړیواله ټولنه راغلې ده د هغې د دومره پیسو د مصرف او بالاخره نتیجه به څه وي. آیا افغانان سولې ته رسیدلي په کې نه دي رسیدلي او دا سوله هغه واقعي سوله کېدای شي او که دا یوازې تسلیمېده دي؟
ملالۍ شینواري، تاسو د طالبانو لخوا پر ولسوالۍ وروستي پر لپسې بریدونه او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر وروستۍ څرګندونې څه ډول ارزوي؟ هغه ویلي دي د ښځو او اقلیتونو حقونه او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب باوري کړي.
د ملا برادر په خبرو کې کوم څرګندونې چې دي هغه داسې نه دي لکه د سولې څرګندونې چې ملا برادر وایي چې منګه فلانی ته ډاډ ورکو او منګه نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکو. نو تب هغه وخت کې دا ډاډ ورکړي چې بشپړ د واکمنۍ ستا په لاس کې او ته داسې فکر کړی چې زه اوس راځم او دا ټول زما لاس کې دي. لکه یو وار تیر وار چې مثلا تاسو قدرت ته رسیدلی وي نو هغه وخت تاسو حق لرل چې دا ووایي چې کله چې موږ کابل ونیونو بیا به داسې خبرې. نو دوی لکه هماغه خبرې تکراري چې موږ د ښځو حقونو ته پابند یو، موږ د فلاني حقونو ته پابند یو، موږ به دا ورته وویل چې صحیح ده تاسو به پابند استئ او ستاسو د سولې په پروسه کې به موږ دې خبرې باندې څنګه ډاډمن کیږو چې تاسو واقعا بدل شوي استئ. ما بیا درته انسب یو خبره ویم او غواړم چې دغه که طالبان اوري هم ډېر ښه به شي چې ورته ووایو چې وروره تاسو چې په کومو سیمو کې کومو ولسوالیو کې همدا اوس واکمن یاستئ، راځئ دغه تمثیل د هغه کار چې تاسو یې نن ادعا لرئ په هغه خپلو سیمو کې وکړئ. موږ به وګورو چې تاسو څنګه د جنکیانو مکتب ته اجازه ورکوئ، موږ به وګورو چې تاسو څنګه یو پلو پلچک جوړوئ. تاسو خو ورانوئ، دا اوس تاسو لګیا استئ د ورانېدو په حالت کې، نو څنګه بیا ادعا لرئ چې موږ تغییر کړی دی؟ او دغه خبره باید اوس امریکې ته وشي چې تاسو خو صحیح ده چې د دوهې ورستړونه مرسره کړی دی، خو آیا کوم څه چې شوي دي هغې باندې تاسو راضي استئ؟ او آیا دا څه چې جریان لري دا سم جریان لري او که ناسم؟
پوهان ستانکزای، تاسو وروستو حالاتو ته که سړی وګوري، پرلپسې ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط کوي، په دوحه کې افغان چارواکي د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوي، د کوم پرمختګ خبر نه لري، وخت نا وخت دی ویني میناستې ریپورت راشي، خو ښکاري داسې چې خبرې له یو پټه په ولاړ حالت سره مخ دي. نورم خلک اندېښمن دي، نهیلي دي له روان وضعیت ته. په داسې یو وضعیت کې تاسو د افغانستان د سولې راتلونکی څه ډول وینئ؟ سوله رانږدې کېږي او که لرې کېږي؟
زه نه غواړم ډېر بدبینانه خبرې وکړم، مګر که لنډه کړم، لنډه یې دا ده چې اوس موږ د سولې بهیر داسې تمثیلولی شو لکه چې په یو تور تونل کې سول لټوو. دغه په دې معنا چې متاسفانه د افغانستان د سولې مسله مستقیما امریکایانو په خپله لاس کې ونیوله او یو ډول یې وغوښتل چې خپله ماته توجیه کړي. نو په دې مبنا متاسفانه په نږدې وخت کې زه ډېر هیله من نه یم چې د سولې کوم مثبته پایله ولرو، او همداشان نظامي وضعیت ته په کتو سره او جنګي وضعیت ته په کتو سره دواړه خواوې هڅه کوي چې یو بل وځپی سیمه ونیسی او د یو نوی قدرت نه ادرس نه خبري وکي. نو په دې اساس فکر نه کوم چې حتی د سول ادبیات نه رامنځته شي. متاسفانه فرصت دا چې د سول توافقات لپاره اقدامات وشي. هلته څو کسان په دوهي کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ناست دي د کال اضافه کېږي او هېڅ تعارف نه لیدل کېږي او جګړه په د افغانستان کې هر ورځ متاسفانه قرباني اخلي.
ملالۍ شینواري که تاسو هم راته خپلې خبرې راټولې کوي د تاسو فکر باندې د سولې لرلید په اوسنیو شرایطو کې تاسو د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار یې څومره ویني ځکه چې له یوې خوا طالبان پر لپسې ولسوالۍ نیسي له بلې خوا افغان حکومت کې دننه هم د کومې اجماع خبرې چې کیږي یا د کومې نړیوالې ډیپلوماسۍ د نړیوالې اجماع څه پرمختګ پکې ډېر نه تر سترګو کیږي. عام افغانان په مجموع کې اندېښمن دي، تشویش لري او ورځ پر ورځ نهیلي زیاتیږي. تاسو له خپل فکر راته ووایي.
امدی ډول دوام لري چې فکر وکړو چې طالبان دې تبرید وکړي بس ورستر بلې زور زیاتی او جګړې ته دوام ورکړي بیا په امدی حالت کې موږ سولې ته ورسیږو. دا فکر کړم چې ناشونې د لومړنی ګام د سولې لپاره وربند دی. کله که پخوا هم په کابل کې جګړې روانې وي کدی وي ورځ لپاره به هم خبرې وي په هغه یوه ورځ کې به وربند وو. لاقل خلکو به هغه د خبرو لمړنۍ نتیجه تر لاسه کړي وه. طالبان د اوربن ویر لري ځکه چې هغه فکر کوي چې ځواکونه بیا د سولې سره رکدي کیږي، د سولې په مزه یا خوان باندې پوهیږي. نو ځکه د دې نه ډار لري چې که چیرې دوی یو ځل خپلو کورو ته ستانه شو بیرته خپل مرچل ته نه راستنیږي. چون یو منظم ځواک یو منظم واقعي نظام نه لري دوی چې هغې ته ووایي چې دا ګندې دوی بیرته په هغه منظم شکل باندې را وغوښتلی شي. یو خبره. بله خبره دا چې د سولې پروسه واقعا هم یوازې د امریکایانو لاسته غورځولې یو غټه اشتباه وه او که دوام ومومي بیا هم اشتباه ده او نتیجه به یې د جګړې بل پړاو ته داخلېدلې. لکه څنګه چې موږ په نورو کلونو کې د نویو ملسیزه کې د کورنۍ جګړې شاهدانو د دې ویره هم شته ده چې که چیرې طالب ته د ډیر واک ورکولو زمینه برابرېږي مقابل لور ته یې ځینې نور هغه وسلوالې ډلې هم شته په افغانستان کې چې د طالب سره پخوا هم دوی په مخالفت کې واقع شوي دي. هغې نه هم ویرشته چې هغه هیوادونه چې د دوی تر شا ولاړ دي متاسفانه تر اوسه پورې هم د ځینو کړیو تر شا د ځینو هیوادونو لاس شته. او حتی هماغه واحد هیواد چې موږ یې پاکستان بولو په هغه خپل وخت کې په کورنۍ جګړه کې هر هغه لوري ملاتړ وکړ چې په جګړه کې ښکېږو، یعنی یوازې یو لوري سره ملګري نه و. همدغسې امکان لري چې په راتلونکي کې د هر هغه لوري ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې په جګړه یا په یو ډول نه یو ډول سره مخ ته وړي. ښایي چې طالب راشي حکومت ته، ښایي چې د قدرت کې شریک شي، اما بیا به هم موږ سولې ته نه رسیږو که په دغه ډول باندې چې امریکا موږ پرېږدو چې مخ ته لاړه شي د طالبانو سره. اما که غواړو چې واقعي سولې ته ورسیږو، امریکا او اروپایي ټولنه باید د فشار د فشار دی او عالی په توګه خپل چارې مختویسی پاکستان باندې او د هغه وادونو باندې چې د افغانستان د جګړې تر شا لاس لري په هغه باید فشار راولي چې اول د جګړه مارو د ملاتړ نه لاس واخلي. بیا د هغې نه وروسته موږ کړی شو چې دې باندې خبرې وکړو چې څنګه سولې ته ورسیږو. دا فشار باید د سر د اوسه شروع شي په پاکستان باندې، لکه څنګه چې ترامپ خپل زور وچلاوه او دې ته اړويسته چې طالبانو باندې فشار راوړي چې د امریکای سره طالب کینی د مذاکراتو میستا همدغه فشار کړی شي چې به اوس راوړي چې د افغان دولت سره هم یو واقعي جوړ جاړي ته ورسیږي او بالاخره موږ د سولې واقعي پروسه پیل کړو.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصر الله ستانکزی او د افغانستان د جمهور ریاست سلاکار ملالی شینواری له تاسو دواړو نه ډیره زیاته مننه چی په دې بحث کې مراسره برخه واخیسته. کور مو ودان، تربیه خیچاری.